السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوې دی نساج مریم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب بامیر تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وی په دې غړې کې به د فاټا خبر پښتونخوا نور سیمو په اړه ریپورټونه وره تبصره شننې او مرکه هم لرو نړیواله رسنو ته کتنه هم شوې ده خو لومړی به د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار نجیب بامیر درته وړاندې کوي
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسان وژل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه پښپړ خبرونه نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي په وژلو شو کې دوه شیاتو کمه هزاره ګان او یو د پولیسو سرتیرې دي د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزاره ګانو برید کړی او د تیښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړې او په ځوابي ډزو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی
جہاں ہزارہ بھی اور
دا سے دا چی دا پاسپورٹ دفتر میں خیتا چی چی ہزارہ گان او نور کسان دا پاسپورٹ دا جڑی دو لپار راجی نو حال تے دا جوائنٹ سڑک لخوا وسلوال راغلی او پا دی کسانو یو ڈازی کڑی دی چی پکی دری تانا وجل سیوی او دوان اور جوبل سیوی دی
شہید اور دو زخمی ہیں
د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 1300 تنانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه په باچا خان سلولارې کې په ترسره شوې بمي چاودنه کې یو کس وژل شوی او 14 ژوبل شوي وو په پسنۍ کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي د اسلام آباد د پیمز روغتون ویانده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر سلو پورې ماشومان وروړل شوي چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ وه د سویټ هومز په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشر د زمرد خان په غاړه ده په دې وړکتون کې د سوات او قبایلی سیمو ماشومان هم ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم پاړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته په سفر دی نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري نواز شریف به درې ورځې په ناروې کې تیروي دا په تیره یوه لسیزه کې د کوم لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ناروې ته لومړی رسمي سفر دی د افغانستان لوی سارنوالی د کابل بانک 155 تنه مقروزین ممنوع الخروج اعلان کړل د دې ادارې ویان بصیر عزیزی مشال لړیو ته ویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې پر اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سارنوالی لخوا خرڅ شي ښاغلی عزیزی ویل چې په هیواد کې ټولو ښاروالیو ته امر شوی تر څو د دغو 155 کسانو جایدادونه کنګل کړي افغان ولسمشر نږدې 10 ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یو اونۍ مهلت ورکړ او چې خپل حسابونه دې تصفیه کړي د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سخت دریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بلتون اعلان کړو د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي همدارنګه په جومات د برید پر مهال 21 تنه جوبل شوی دی په جاوس کې د ترسره شو بریدونو پاړه په سملاسي توګه چا بخنه غواړم په جاوس کې د ترسره شو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه داخستي خو په خوا پر ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوی وو د یونان د خزانه وزیر یونس واروفاکس وروسته لاغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمېرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. د یونان د خزانې وزیر نن د استعفا ورکولو پر مهال وویل لومړی وزیر الکساس سیپراس ګڼي چې د ده استعفا به د اروپایي ټولنې سره د یو تړون په ترسره کېدو کې کومک وکړي. نوموړي زیاته کړه د جولای د 15 نیټې ریفرنډم به په تاریخ کې د یو ځانګړي خوځښت په نوم یادو ساتل شي چې څنګه یو وړوکی اروپایي ملت د قرضو د غلامۍ پر ضد راپورته شو. پرون د حکومت زرګونو پلویانو په سر خراتنس کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنۍ چارو وزیرانو نن په ویانا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د ویانا په یوه هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي په خبرو کې خالص پرمختګ شوی خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی د یکشنبه په ورځ ویلي چې یو هر اړخیز تړون ډیر نږدې دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 80 پیسې غستې کیږي او په 103 روپے 15 پیسې خرڅيږي. یو پون په 101.5 روپے 50 پیسې او 106 روپے، یو یورو په 104 روپے 50 پیسې او 104 روپے 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او 35 روپے 40 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې او 1 روپے 80 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.15 درجې، پېښور کې 1.25 او 20 او بنو کې 1.25 او 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په کوټه کې د یو بریټ په نتیجه کې درې تنه وجل شوې دي. د بلوچستان د امنیت په اړه یو کارپو وای
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده، څه طریقه کار څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي.
اف ڈی ایم اے وای د خبر جنسه د باړی کم برخیلو بر کم برخیلو بې کور شو خلکو د ستنیدو لپاره انتظامات برابر کړی دي.
کوشش دا چې د اختره پورې د دې ټول بر کم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دې لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په بر کم برخیلو کې پسې سنټروم کولو کړی دی.
د بنو سیدون کی وای ک یو خو د سخت ګرمۍ لکبل سرګردان دي، نو بل خو د بجلی لوډ شیډنګ لکبل ایشون له مشکلاتو سره مخ دي.
بل بچے جگی مد حل جگی مد تنگ سل اے گرمی نہ مڑے دے ودا حالت تا بار ہم نہ ملاو گے دی پخلے پیسے بنے شائن نہ ملاو گے دی نواز شریف مشتا نہ دا پچال.
ڈاؤن نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروس سے. مشال ریڈیو تا سور اس بعد خبرونی لمړي رپورت طرف ته لاړ شو. نن په کوټه کې په هدفي وژنه کې د یو پولیس سرتیری په شمول درې تنه وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې دوه تنه شیا مسلک هزاره ګان دي چې تر دې پیښې وروسته ګڼو هزاره ګانو له مړو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج هم کړی دی. خدای نور ناصر په رپورت لري.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په غرمه د دغه شهر پر جوائن سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وجلي او د یوې مېرمنې په شمول دوه تنه نور یې ژوبل کړي دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له رسنیو سره په خبرو کې وویل څلور تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو په ولسي وګړیو او پولیس سرتیري یې ډزې کړې او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي.
داسې
ده چې د پاسپورټ دفتر مخې ته چې هزارګان او نور کسان د پاسپورټ د جوړېدو لپاره راځي نو هلته د جوائنټ سړک لخوا وسلوال راغلي او په دې کسانو یې ډزې کړې دي چې پکې درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تر دې پیښې وروسته ګڼو هزارګانو د وژل شویو کسانو له مړیو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې وکړه چې نور دې د دوی ټول وژنې ته د پای ټکی کښېښودل شي. په دې احتجاج کې شریک یو احتجاج کوونکی له مشال راډیو سره داسې خبرې وکړې.
میرا سوالیه نشان ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے
بڑے دا پښتنه ده چې له تاسو سره دومره زیات محافظان ګرځي او یوازې څلور ترهګر په دغه ښار باندې واکمنی کوي؟ ولې زه له تاسو دا پوښتنه کوم چې په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه دي، پولیس دی او نورې ادارې دي چې په هر څلورلاره باندې څلور پولیس فعال ولاړ وي، خو له هغه باوجود هم ترهګر خپل کار کوي او په تیښته کې بریالي کیږي، ولې؟ تر دې وړاندې د اتوار مازدیګر د دغه ښار پر باچا خان څلورلاره بیا په بمې چاودنه کې یو تن وژل سوی او شاوخوا څوارلس نور ژوبل سوي وو چې د ریپورټ تر بشپړېدو پورې د دواړو پیښو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال لیډیو تاسور د اتوار پرس په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور تنه وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي وو او نن بیا هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړو. څېړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صبح کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تھنک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې سبب په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څومره کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خوندیتولاب اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت نو د بادشاه پر الله به ټول پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې اوس پټ دا دی ملاتو ټول بازار خلاص قبل لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره نو دا حکومت دپاره حکومت ایجنسیان دپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو اگر دپاره لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابری که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړی یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړی دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادی حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیلو بر کمبرخیلو د ټولو قومونو د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لپاره انتظامات برابر کړي دي او د جولای 8 نه به خپلو کورونو ته لیږل شي. خو بیا د سیمې مشران وایي چې دغلته د خلکو کورونه وران شوي دي او یو شمېر اسانتیاو ته ضرورت لري باید چې د دوی دا مشکلات حل کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای 8 نیټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په 8 نیټه به شیخ ملخیل، د جولای په 8 او 9 نیټه به ونډګری او د جولای په 10 او 11 نیټه به درې پلارې قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14 نیټې نه تر 14 نیټې پورې به لیږل شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او ان شاء الله مونږ کوشش دای چې د اختره پورې د دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 15 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي چونکه دي ته جوخته د دې کورونو غل تکي دي نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دي ته بارا را روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو او هغه نه پس بدیا خپل او پسې فوډ الټو مخلي.
د باړې بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان پردی د خپل کبیله د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا وکاو چې مجبوری تور ټول کومه آباد شي والته لاړ شي خپل روزګار شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بدن شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو پکې سرونه وخوړل یا مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی تومبای د باغ ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګۍ له دومره ګریزه په ژوند ته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی کارخانې دي ژوند دی دکانونه دي
او یو بل مشر سے دولشا پردی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي پاغه سیمونه ورکړی شوی دي په پیسې نه ملاویږي په دې روزه کې چې کوم دی هغه ګرځي دا مشکلات موږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کوو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي د دې خلکو روزګار ختم شوی دی. په کار دی چې دې ته معاشي ټکټم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي
یا د دوی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د بنو خار اوسیدونکو وایي چې یو خو ګرمي زیاته شوې ده بلخوا په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده. د خلک وایي د روژې میاشت او د یخو اوبو د غسې د واورې هیڅ سهولت ورته نه وي او دوی له دې وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د خلک وایي چې د بنو د خلکو چې کومې مسئلې دي باید چې حکومت یې ورته سر تر سره هواري کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د بنوخار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاری پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سرحد خان کې چې قیمت پر نیولا ده او بیا خاص کر بنا پر نیولا ده وړکی وړکی بل بچے چې قیمت حل کې چې قیمت تنگ شل گرمی نه مړې دي و دا حالت ته برف نه ملاو کې دي پخپلې پیسې په نه شای نه ملاو کې دي نواز شریف میشتا نه ده پچار و دا ولې نه ښکای هغه بل بچے دغه سه ایسوره دی میر کون ده چا قیمت بټنی ازو کلا کولې دو پلا اور شه دیکھ زنه چې قیمت مستر باندې دي.
ریاض خان وای د بجلی دا حال دی چې نرینا او زنانا د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي.
د بجلی دا حال ده چې په 24 گھنٹے سے 4 گھنٹے ټول بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملاوي او دا خلک ته څه ګوري چې دا کیم راشته او دا ځکه په برف باندې لانجې کې خلک یو بل ته لوسه چای.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واور راوړي وایي روزه سره یې تیاره بجلی ورکه شوه.
بجلی به خښتانه چې دغه وجه ده برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډیر اوري قسم ده سبا مل 6 بجه نه وروتلای او ووره نه پیرا کړي حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامه ده کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا ووره تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم ووري
برابر شهر چا کار فریج تا او برابر 14 گھنٹے لوډ شیډینګ وی ووره خل شهر نه وروړي
د دې عمران خان په حکومت څخه تبدیلی دوه شهر شای تباہ او برباد کړنه بجلی شتا چیرې دا دولدار نه چا حل کې ته وچ سہولت راسو
مونا محمد عامر دا ور رام اننده سخت ده او ور ان ملا ویلی اوس به تاو ده بچی او بجلی انشت ده بیډیا کومات ده
دا وبډا دفتر چارواکو نه موچه و پختل نو دوی و وایل سخت گرمی لوجه په فیډرو بوجوی چې لوجه د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه دروجه په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیرا کم کړي او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي. یاد دی وی چې په 1300 ورځو کې بنو او خوشا کې د گرمی په شدت کې هم زیاتواله راغله. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو. مشال ریډیو تاسو ور د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای چې تبم د ډیورنډ د کرخې د خواته د تاسیساتو جوړولو اجازه ورنکړي. د لاغرست د چرتیری چهارشنبه په ورځ په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی افغان ساکونو ترمنځ سنخته وشو چې د افغان چارواکو په وینا پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړ کړي خو د پکتیکا والی دا خبره ردوي چې ګنې پاکستان په افغانستان کې تاسیسات جوړ کړي دي او وایي چې یوازې پاکستانی ساکونه د ډیورنډ پاکستان هم د افغانستان د دفاع وزارت د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، موږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. په دغه نشته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل سول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روس پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانږدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بېخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات
کاملا نږدې کړي په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشیا باید پرته وای. اما دا د افغانستان د ډیورند کرخې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1520 لند چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د وسلوالو د سپلو لپاره د پاکستان د کمی اکشن پلان د رامنځته کېدو و میاشتې وروسته نیوکې کېږي چې د دې پلان لاندې وسلوال هغه رنګ چې ویل کېدل نه دي سپل شوي او دا چې وسلوالي ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت بیا وایي چې د یاد پلان په ترڅ کې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د وسلوالو ملای ماته کړې ده. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
له هغې وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قومي اکشن پلان تیره هفته هسی وټوک وبلله، تیره ورځ د دې ملک کورنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولې دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قومي اسمبلی څخه د پاکستان د قومي اکشن پلان د منظورېدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقټه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي پروک یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف ودلته کې قدم اوچتېږي او اوچت نه شو. فاتح کې اصلاحاتو خبره وه او نشوه، د آی ډی پیز لپاره د بې ځایه شوي خلکو لپاره کار کولو چې هغه ونه شو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوي دي چې پکې 16,440 کسان نیول شوي دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوي او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلي دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي ضرب عصب عملیات د قومي اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوي.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکي سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبرلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی وایي چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو. مګر دا چې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي ښه دهشتګرد وي هغې
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقوقو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د مازیګری 5:30 بجې شوینی د نجیب امیر نملن خبرونه وره.
نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسله والو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي. په وژلو شوو کې دوه شیا توکمه هزاره ګان او یو د پولیسو سرتېری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پېښو کې 13 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د 1.5 نه زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو. نوموړي ته د سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده. د به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پېښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباري کړې چې 3 وسلوال وژل شوي او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر یونس وارو فاکس وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. او د نایجیریا چارواکي وایي په جوس خار کې پرون په غبرګو بمې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
د نجیب امیر نالن خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوی دی د پاکستان کورنور ورځپاڼو ته د کتنې. جنگ ورځپاڼې د پاکستان کې د خرابو موسمونو په اړه د خبرداری د نظام او مشرق ورځپاڼې بیا په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او مریضانو د مشکلاتو په اړه اداري خبرې کړې دي. د دواړو اداریو ته رابعه اکرم خان کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکی دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاري کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو دا غي جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات دی پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شوې فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې ماضي کې دا شکایت ملاوي ده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي ځکه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړی کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کې کیږي او مزدورانو ته د خپل حقونو لپاره د هړتال حق هم وي، خو هسپتالونه سنت نه دي، ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالی نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلې وي او د یو انساني ژوند قیمت د څه سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ڈی سی له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږې وي، هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخیری کې لیکي، بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخیری حد ته ورسي نو هله هسپتال ته ځي، او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري، نو داسې خلک د علاج نه محروم ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري زیاته کړي او باید د یو بل په هیوادونو کې د وسلوالو ډلو تر شا نه ودرېږي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکمل واپسۍ پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دې دواړو کالو مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان روسپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د روسپانی په خبره خاغلی وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنگونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان لور لخوا په دینګدو کې د لاسوهنو د تورونو پاړه د یوې پښتنې په جواب کې ولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ولسپانه لیکي چې ښاغلی ولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو پاړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلی مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظر ستنی وکړي شي. ښاغلی مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي، خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنگي زمواروونو لاس اخیسته او تر 2018 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي. خو ښاغلی مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې لا تر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټومي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي. جواد ظریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د هڅې کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی حسایده ده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات لمنځه یوسي. په ویانا کې د رادیو فردا خبریالی په خبره جواد ظریف ویلی چې لا هم د دغه هیواد او لویدیځ ترمنځ ځینې اختلافات سته. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره د جون 10 نیټه ټاکل شوې وه، خو دغه موده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول سوه. چارواکو رسما ویلي چې دغه مهلت د سیشن به پورس پای ته رسیږي، خو د فارس او تسنیم خبري ایجنسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی یو نږدې سرچینه په ویانا کې وایي چې دغه مهلت د چهارشنبې به پورس او یا د پنجشنبه سهار پای ته رسیږي. خو د ایران او پنځه جمعي هیوادونو چارواکو رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د المان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده. فرانک والټر شتاینمایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د روسي توافق رسېدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و چې که ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې له مذاکراتو ووځي. جان کری د یکشنبه پر ورځ له خپل ایراني سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونې کړې دي. هغه زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅکله دومره نږدېوالی نه و راغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د راډیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره ویانا ته تللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې وخت را رسېدلی و چې ښاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یوه ویډیو کې چمتووالی ښودلی و او ویلي وه چې آماده دی دواړه لوري یوه توافق ته ورسېږي، او دا یې هم ویلي چې هیڅکله یوه توافق ته دومره نږدې سوي نه وه. له بل لوري مسأله دا ده چې ښاغلی کری وایي که ایران ونه توانېږي هغه پرېکړې وکړي چې اړینې دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې ټول انتخابونه پر میز پراته دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په اړه په یو سرمشري سټ کې د ګډون لپاره ناروې ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې وزیر اعظم ورکړې ده. نوموړي به په اوسلو کې په سرمشري سټ کې د ګډون ترڅنګ د ناروې وزیر اعظم ارینا سولبرګ سره او د غسې نورو چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ناروې وزیر اعظم په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره اوسلو ته روان شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف به په اوسلو کې د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع یو سرمشریز کانفرنس کې ګډون کوي او خطاب به هم کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع د سرمشریز کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د تېرې یوې لسیزې په مهال دا د کم پاکستاني وزیر اعظم د ناروې اولنۍ سرکاري دوره ده. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د ناروې وزیر اعظم ارنا برګ سره ملاقات کوي، او د دینه علاوه د وفدونو بسطه به هم ملاقات کیږي. په دې ملاقاتونو کې به په دواړه خصه لوکاتو د سیمې او په نړیوال امور هم خبرې اترې کیږي. د وزیر اعظم د ناروې دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپور استمشام منوای چې په دې دوره کې یو مهمه خبره ده چې په دې ورسو کې ناروې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو رول لوبولې دي. نو ممکنه ده چې په دې دوره کې د نورو معاملو نه علاوه د دواړو ملکونو حکومتونو ترمنځ په دې خبرې اترې وشي.
نواز شریف صاحب د ناروې په دغه رول باندې چې کوم دي اوس ساتل غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو په داسې کېدای شي چې په دغه باندې په دغه موضوع کې هم هغې خبرې وکړي. او نور خو د پاکستان او د ناروې بایلیټرل ریلیشن دي، تعلقات دي، اړیکې دي، او هلته په ناروې کې ډېر زیات پاکستانیان هم اوسېږي. نو د هغې په حقله باندې هم کېدای شي خبرې اترې وشي، او د دې ساؤت ایشیا د ریجنل سټیبلټي په حقله باندې هم دا خبرې به کېږي. نو دغه دوه درې موضوعات دي چې
د نوموړي په وینا د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع سرمشریز خونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش کوي چې د نړۍ پام پاکستان کې تعلیم اړخ ته وګرځوي، او غواړي به چې ورسره د تعلیم په میدان کې مرسته وشي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي
په ملک کې چې کوم صورتحال دی، د ګرمۍ د لاسه خلک لګیا دی، مري پرون تاسو قتل په کوټه کې دماکه وشوه، دغه رنګ چې دی نو ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. تاسو ته پته ده تیر ورځو کې په دې چار سده کې چې دی نو کسان ټارګټ نو په داسې حالاتو کې زما په خیال باندې وزیر اعظم ته د بار دورې کول چې دی نو دا هسې د وخت ضیا او یو نمایشي دوری دي او د سیل سپارټي دوری دي. د دې اهمیت نشته. دغه کانفرنس ته چې دی نو د ایجوکیشن منسٹری وړوکي افسر هم تللی شو.
د فکر د تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې حکومت د تعلیم شعبه په قومي ایجنډا کې ړومبی ترجیح ګرځولې ده، او حکومت به د هر ماشوم د معیاري تعلیم حق لپاره خپل کار جاری ساتي.
د رابعه اکرم خان رپورت مو اوریده. د خبر پختونخوا په زیاتره میدانی سیمو کې د ګرمۍ زور زیات شوی دی. بل خو د بجلی لوډ شیډنګ وړاندې نام ډیر دی چې له وجې د پېښور په شمول د صوبې په نورو ښارونو او جنوبي ضلعو کې په سلګونه خلک ګرمۍ وهلي او د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په اسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. نور حال د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا زیاتره میدانی علاقو کې تیر درې ورځو راسي ګرمي زیاته شوې ده او د موسمیاتو محکمې تر مخه درجه حرارت پرون 10.9 سیوا شو او دغه ګرمۍ له وجې د پیښور په شمول د سبې نور ضلعو په خصوصي توګه جنوبي ضلع کې پسونو خلک ګرمۍ وهلي وو چې په پیښور کې پکې یو کس مړ شوی هم وو. ملخوا یوازې د پیښور حیات آباد میډیکل روغتون ته پرون د 1.5 سلنه سیوا ګرمۍ وهلي کسان وړل شوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر همایون د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې پرون په ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې حیات آباد میډیکل روغتون ته خوشا 1.5 سل پورې کسان وړل شو چې زیاتره پکې د زیات عمر او مزدور کار خلق وو. ولردوی په وینا په دغه 1.5 سل کې زیاتره کسان واپس لیږل شوي دي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې نن ماښام یا سبا سهار پورې به د ګرمۍ د غزور ختم شي او د پشکال د بارانو نوې لړۍ د شروع کېدو امکان دی.
نوموړي
زیاته کړه چې د کراچۍ ښار هوندې سخت ګرمۍ یا هغه حالت نشته دی. خولې باید عام ولس په دې ورځو په نور د ګرځېدو نه ډډه وکړي. جنوبی اضلاع کے بعد ہم درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ نہ سیوا وی ولی سبا مقام یا بل رو سحر حد تک ہم دیخ و ہوا گانو اور دباران ورے دو امکان دے دا پا ملدا چی پرون دا پیخور پا شمول دا صبح پا ویلابل برخو کے دا سخت گرمی الوڈ شیڈنگ لوجے پسرگون خلق گرمی وحلی ہو ولی دا موسمیات و محکمہ وائی چنن درجہ حرارت 40.5 ڈگری سینٹی گریڈ تے چی دا پرون نہ کم دے اور تم سرگندکڑا چی بیگالا دیخ و ہوا گانو اور سبا سحر دا باران سربا دغ درجہ حرارت نور ہم کم شی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یوې یتیم خانه کې د 1.5 سلو نه د زیاتو ماشومانو صحیح وسه وروسته لایې خرابه شوه چې غیر صحیح یا خراب خوراک ورته ورکړل شو. چارواکي وایي دغه ماشومان عمرونه تر 10 کلونو کم دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړي شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکي فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د 10 کلونو کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټه او د ستونه لګېدلې وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړي شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان څخه راوستل شوي دي چې کم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو. موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ڈی عابد وحید شیخ وی ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلې دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه ننیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي
دی وی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی. او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویا مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمیر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان رسپانا په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروري ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه ورکړل شي. مقاله زیاتوي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بلخو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 300 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټا او شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د آئین تر لاندې ټول اولسي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د لکې مروت خلک وایي چې د جنوبي سیمو د پرمختیايي پروژې د کارونو نه خوشاله نه وي. دا خلک وایي چې زیاتره خلک پکې سفارشونه کوي او سم کارونه نه کوي. تفصیل د سلام مسعود په ریپورت کې.
د لکې مروت د مختلفو سیمو اوسیدونکو د ساودرن ایریاز ډیولپمنټ پروجیکټ د چارو نه مطمئن نه دي. په دغه برخه کې دوی د ډیرو ګوتنیوکو سره یو شمېر غوښتنې حل لري. د سیمې درې اوسیدونکي په دغه اوله سره په دا رنګ ږغیږي.
خبر
کمیټه جوړېږي چې سفارښتو کسان نه وي بچ چې کوم اچار کېږي حکومت ته یو شي تاکید ته کوي چې دا اچار وسله که نه وسلله
د لکې مروت د اوسېدونکو دغه خبره مې په لکې مروت کښې چې د متعلقه ادارې ستر مشر مشتاق وزیر ته مخښه کړې هغوی وویل مشتاق وزیر دا ہن زیادہ کڑا چتر چمرا پر دے اولسی کمیٹیانو دے جوڑاولو تعلق دائے آغا دے یونین کونسل پا سطح جوڑا شویے او دو انڈیا سے باہاں دے خلقو پا خوشا پا دے غیطا ریکے جوڑی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سہورے اس دا روجے پا مناسبت ڈاکٹر میراج الاسلام زیادہ خبر اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ڈاکٹر صاحب کدام تلگی چې پکم حکم سیزونا خیا حالت داس رچ روزہ پک نی نیول پکار یا پکم حکم خبر ادامات جی
روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ سڑے بنیسی عاقل بالغ مطلب ہے جی پہلے ونی روزہ نشتا بل مقیم او صحت مند دا شرائط تھی مقیم دیتے ہوئے جی سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے جی سڑے بیمار نہیں تو بیمار ہے قسم نے دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی او ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی نو بیا پکار دادا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جگہ اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں درشانت کی وسڑے پر سفر مانی کور نہ باہر تلی لری دا غیخ پل حدود دی لیمٹس دی دا غرنگ اگر تبیا دا روجے دننی ولو اجازت امشتا اگر چی روجے نی ولو لزیاد کر دی دا غرنگ چی کمی زنانا بیماری نو اغیبا روجے نسی رستو بازی دا سی زنانای چی اغی پریگننٹی حاملی یا ماشومانو لپے ورکی نو اگی کی امتا سو گورے دا ڈاکٹر رائے تا گورے یہ خو اسے سڑے مطلب جی پتہ کی گورا نیت صدق دیر ضروری شی دے پا اسلام کی ممکن نفاق دیر زیادتے یعنی منافقت مانا کو رشتن والی بکو نو کہ سڑے بازے سڑے اسے دا مانزے پا مانا تاری خوری کنا اگا روجہ ننی سی خام خا یا ڈاکٹر سٹیم پہ زان لکتلی یا اسی ما تا ڈاکٹر بولی دی چیارا تا ٹھیک نہیں لیکن تا خود بیا منافق ہے تا خود بیا مسلمان نہیں نو دا سا قسم خبر نا واقعی چی سڑے پرشتیا سلی تا ضرورتی زنانا تا ضرورتی دے پا تکلیف کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہوئی نو یقیناً اللہ پا غفور رحیم دے 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 روجہ انہیں نیسی خدا دے مطلب دانے دے چی بیا بے قضا نہ روڑی قضا بے روڑی البتہ آغا صورت کے با کہ یو زنانا دا یا یو ناری دا آغا تمہنگ شیخ فانی ہوئیوں چی آغا دیر جات عمر تیر شوئی 70 پلس یا 60 پلس ہی ہو جی صحت خرابی دا صحت تا کنڈیشن خبر ہی اور روجہ نشی نہیں ہوئے نو دی دی روجہ نہیں سی دی دی بیا فدیا ورگئی دی دی پر اجازت شتا دے روزہ پی رمانے کے سڑے خوراک کا کوکی پی رمانے نو روزہ نہ ماتے باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن داسی انجیکشن سے اگر دا رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتے گی
دیر خلق دا جی پستر ہو کیا وہ کی دارو چولو سرم سر
نہ نہ دے سر فرق نہ پڑ سکے پستر کو تو رولو سرم فرق نہ پڑ سکے مسواک کو حلو سر روزہ نہ ماتے گی بلکہ مسواک کو حل سنت تے چسڑے وہی
تاسو دا ڈاکٹر میراج الاسلام ضیا صاحب خبری اور ادلی چزم همکار شبیر جان ور سرا دروجی په حوالے سرا کړی وي او ست خبرونه په خره کې او سل بیا د نجیب امیر نلند خبرونه ورو
د نن ورځې وروستی مهم خبرنه نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورټ دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي په وژلو شو کې دوه شیات او کم هزارګان او یو د پولیسو سرتېر دي پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې اتلس تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه پاکستانی چارواکي وای پرن په اسلام آباد کې د بیوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلنه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته لاغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده. دی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بي پایلټ الوتکې بمباري کړې ده او 3 وسلوالې وژلې او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر وروسته لاغې خپل دند استعفا ورکړه چې حکومت د یو نظر پوښتنې یا ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوز ښار کې پرون په غبرګو بمې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله په یو جومات کې وشوه.
هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زه انیس اجمل درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.